مازیګر 4:13 شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې اونیز بس لرو. د خبرونې کوربه به نوریاس نوریوي او په خبرونه کې به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی بحث کیږي. خو د شپه پام وکړئ خبرونو ته. د کونړ ولایت د پیچ درې په ځنګل کې بل شوی اور مړ شوی دی. خو چارواکي وایي چې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګل کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي وایي د اور وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یوړل. یو ایرانی چارواکی وایي د تیر 1401 کال په پسرلي کې له 6000 زیات افغانان له دې هیواد افغانستان ته وایستل شول. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د خراسان رضوي ولایت د وګړو او کډوالو د ادارې عمومي مشر حسین شرافتی راد ویلي دي چې دا کسان د مشهد په کم کې د قانوني پړاوونو له بشپړولو وروسته د طبیعت او بخې تایبات دو غرون سرحد لري افغانستان ته واستول شول. شرافت تیراد وایي چې د افغانان یا په خپل خوخه افغانستان ته تللی او یا اړوندو ادارو له تهران او د ایران له نورو سیمو څخه راټول کړي وو او د مشهد کم ته لیږدولي وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یو بیان په اساس وایي د هیواد د صادراتو د ودی او د پانګوالو او سوداګرو د هڅونې لپاره د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له هیواد د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فیټون ګمرکي محصول کې $15 او د فیټون سکرو په بیا کې $15 کموالی راځي چې په ټوله کې $10 کیږي. د بیان لمخې دا پریکړه د خبرګولی په یو دیرشم شوی او له هغه راهیسې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. استرالیا د اوکراین لپاره د $3.5 میلیون په ارزښت د مرستو نوې بسته ورکوي. د مرستو په دې کڅوړه کې اویا پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم نن په یو خبري غونډه کې دا مرسته اعلان کړه. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه $1.5 میلیون ته لوړه شوه. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یو ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د اعداله مخې نوې ده. دا لکه چې د شویګو د لرې کولو په هدف د واګنر د ملیشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده. لومړی ځل دی چې شویګو په یو ویډیو کې راڅرګندېږي. د راپورونو له مخې په دې ویډیو کې چنن خبره شوې لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده. 15 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپیشل شریعت یو ځل بیا په عملی ډول پیل شوی او هغه دیني احکام شرعي اوامر حدود او قصاص چې د عملی اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او په خپل سترګو لیدل کېږي. طالبانو د تیر سیشن به پر اسپلغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو لدې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلام کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبري کوو. ملمنو مودې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادی مرستيال عبدالسبحان مسبا او د دینی چارو پول لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه ملمنه د ټلیفون لاري را سره وصل دي. دواړو ملمنو ته خره خلاص توایو. خغلی مسبا صاحب لمړی به تاسو ته درشو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعی محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت پلی کیدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه کوم. هیله وړاندې کوم اصلی خبر خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکمه و او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1920 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کوډ کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به په خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکمو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث دشي. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکامو شرعي مجازاتو بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځ، یعنی حدود په شبهات لمنځ دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته او شفاف او سی شتون ولري، او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري. تقنینی سیستم د موږ په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کې تړلې ده، نو د دې په حق لا د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق لا لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځانګړي فکر راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، من نه مسبا صاحب عزیزی صاحب تاسو ته درځو. لکه څنګه چې مسبا صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مسبا صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوي او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو. تاسو تپکی وای د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د دغه ورستیو څرګندونو په باب چې ویلي دی اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری دی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصطفی صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د بیا خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاسو نه ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه راکړی دی او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې هغه مطالب چې د قصاص په حساب کې دی او د شریعت په اساس په حکم کې بل اخر برابر دی، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالکو کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا مولا هیبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا دا د شریعت د تطبیق کولو بل اخره زمينه مساعد شوی دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نه لري ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې د نافذ قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیز صاحب، بله عزیز صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زبا صاحب یادونه وکړه، په تېرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیم من ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدود و سزاګانو نه تطبیق کېدی، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلې چې دوی د دوویشتو میاشتو په واکمنۍ کې داسې کومه سزا تطبیق کړې وي، خو د درو وهل او ځینې نورو سزاګانې تطبیقیږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم دي حق بل اخر مجرم نه دي. په حق وخت بل اخر نفر مجرم بل اخر ګنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بل اخر په هغه باندې بل اخر د حکم بل اخر مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزي صاحب کړي طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوې وي، وروسته فیصله مولا هیبت الله اخندزاده ته تللې وه، او په د دوی په اعلامه کې ویل شوي چې وروسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ. بله
دا سې دي چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او په دې کې درې محاکمه کې، محاکمې ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. په دې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. هغه کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح پر زور ول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي، او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر چې متهم و کنی حقوق بل اخر قصاص وکي، هغه ته تعزیر وکي، هغه ته لاتو کوب وکي، یعنی د متهم د حقوق په اساس برنامه‌بندی دا محاکم ترسره نکیږي. یعنی متهم وکیل نه لري، دا د محکمه قانونی بل اخر دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چې صورت به حاکم باندې بل اخر حق تسان اتفاقا ناپو خلق دی، یعنی به اصطلاح د قضایی به حساب باندې او د مدنی قانون په معنی د جزایی به احکام باندې د اسلام پر اونا که حقوی باندې نپویدی، هر سو که حقوی تا بل اخر فکر وشی چی دا بل اخر متن دی، بل اخر
بله
اسلام
پنام
چې د
تعزیرات
او بلاخره قصاص
اجرا کیږي. مننه عزیز صاحب. مس کراشو هم دغه خبره ته چې مخکې عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پوهیږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري، دلته څو خبرې دي. کدی حدود او د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخو کوو، حقوقی مشکل په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او سلو واتعم او نهتعم آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعي نصوص دی دا ستونزه حل ده مګر مشکل اساسی بیرته د قانونیت له اړخه په تطبیق د مجازاتو کې ده په پروسیجر د محاکماتي کې ده اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګڼو دلته څو اساسي رکنه دی او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقل قاضي دی چې د قانون پر بنسټ باندې ووسی د یو مستقل څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل دغه مثلث ډیر مهم ده یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 2023 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې په بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې موږ د برات زمه حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې ترڅو زی صلاح محکمه دی حکم پر بنسټ مجرم نه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده د دې اصل مراتبول دی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی یا اقرار یا به شهود موضوع وسی نو اقرار کچیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تورته نور موارد اوس پښته وضعیت کې د دغه ټولو موارد لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي هغه په دې چې د خپل نهادونه چې عدالت تامین کی چې هغه ستره محکمه ده عدلی وزارت ده لوی څارنوالي ده د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانید یو مستقل انجمن جوړ کړای و 15000 وکیلانو کار کوي دای مدغم ک به تعدلی وزارت تلکه په خوا هم اندسي و لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړی ده یو ضعیف نهایت جوړ کړای ده قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کس قاضیان چې حکم په عدالت توګه د رای پر بنسټ صادر کی هغه تلل ده یو کس قاضی ده درې څلور مفتیان دي او هغه هم ملایان دي له مدرسې فارغ دي تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې داستون زده بیرته کراشو قانونیت ته قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسیبل فرمان او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه ولا قانون ته خاص مراحل پر نظر کې نیول کېده د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدل د عادي قوانینو مرجع پارلمان و په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناس ده فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای هغه په 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي دا لړۍ نو د قانون له لحاظه دي افراد له لحاظه چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی پوی کسان وسی هغه البته قاضیان دي هغه ولارد له پخوانی قاضیان ټول په کور کې ناسل نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې نو عدالت نشي تضمینېدلی
مننه امس باسب عزیزی صاحب کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل د بشري حقوقو ډلو من جمله د بکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غنړیوال قوانین سم تر پخولان دي یعنی سم نه دي مراد کړي دلته خبره دی کله چې د قوانینو راځي معمولا افغانستان نړیوال او د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متحد دی او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض لشریعت سره اړخ لګوي د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو سل په سل تضاد موجود دی ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کی بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري لکه چې مسپاس را ویلي دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلې دي حقوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسائل باندې نه پوهېږي، ځکه چې د په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب عزیزی صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو د بحث څخه تکو موږ اتهام نه واردو. ناپوه خلک که تاسو ورته وای، همدغه ناپوه خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوری نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو، د عدالت کلک ملاتړ کوو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوری نظام تر کنټرول لاندې و خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه داسې نه ده، داسې ده
موږ ډېر راپورونه درلودل.
اجازه راکړئ چې ما خبره خلاص شي، بیا به تبصره وکړئ. په دې شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډېر فساد و، په قضا کې هم فساد موجود و، هلته هم شریعت سلسله تطبیق نه کېده. اوس هم خود د شریعت د سمبول په نام کې ده، د شریعت په نام کې عدالت تر پخولان دیدی اوس، یعنی حق کسان چه بستلا در شریعت ادعا کهید شریعت درسی وایی در حدیث در رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ده که ادرو الحدود الشبهات، طول حدود لکه حتی قصاد در زنا حکم، در شرب خمر، در لواد، در طول بالاخر جرائم چی دی به شبهات که بالاخر دفکیجی حقوی بدی امر که قطعا دغه نلری، یعنی باور نلری. هر څوک چې حقوی ته بسلا د متهم په شکل حقوی ته لاسرافی، حقوی ایل بسلا د محاکمه سلاسی نهد، ایل تحقیق نهد، ایل وکیل مدافع نهد، بلاخت حقوی باندید اخپل په نظر باندی بلاخت تدقیقی دو اصلا دین پدی ندی راقلی چې خلکو ته وجدید. د دین اصلی رسالت د پیغمبر اصلی رسالت ده د خلکو د احیادی، یعنی د حیات حفظ کول دی. دا اساسی مقصد د شریعت د حیات حفظ کول دی، داسې نه دی چې بالاخره خلق به سلا وکړي. هیا دا صحیح دی چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، په قرآن کې دا راغلی دی چې د سلا په قصاص باندې په ټول بل خلق بلکه حیات د سلا د حیات په توګه امکان شوی دی. مگر داست دی چی حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایتکاران، حق آدم کشان چه واقعا چه ده محکمی زی سلا پا اساس بندی مجرم کنال کشی پا خوی بندی قصاص تدیقیش نیده. هر متهم چه بلاخره پا دیزل تای مراحل نه بلاخره پا خوی بندی قصاص تدیقیش.
من نه مثبا صاحب داستی مختلف لورو چه داستی پختنی هم مترکی گی چه په اسلامي شريعت څخه تفسير ديني عالمان او فقه شاید خي مختلف تفسيرونه وکړي، او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شريعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کوي. که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لرو، او دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگانش تاکل کی کم اساس بنده؟
دا مسئله خو پا افغانستان کی حال ده. افغانستان کی منگا
حنفی
مدنی موارد بلی لرو، او ده تیتر سنگ جزایی موارد لرو. د مدني مواردو کې منګه د مدني قانون چې په 1955 کال کې جوړ شو، د څلور فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفي فقه پیروان دي، د حنفي فقه نه اخیستل شوی دي، او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1922 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې، هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې وزر اولس کې نافذ شو، او د دې نه مخکې چې په 1955 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي، دا فقط دغه فقهي احکام دي، بل څه نه دي، ولی ساده شوی دی. اوس من خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه وس چې ور سره مخامخ یو، کنه چې د منګه ملا قاضیان نن سبا په په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نام حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلة الاحکام، سید شرح مجلة الاحکام دغه ول اساتلس و مادي چې وی دا په دغه جریان کې هم مرتکلي، مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دی. دا قانون چې جوړ شوی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو او د اقتصاد پوهانو او د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوی او نړیوال ستانډرډونه هم په نظر کې نیول شوی. نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي، قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعی چې د شریعت ده، یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي، خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دغه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي، ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته، دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمه دي قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده، چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه ده قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه، ځکه قانون کې ګونګ حالت شته دي.
مثلا ډیر وخت نه لرو
غلی مفتیانو ته
ډیر وخت نه لرو کله زړه لاندې کې مهرباني
او نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته، دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو، دغه کسان چې دی هغه حقوقي پوهه نه لري، هغه یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده، پندغه کې عدالت نه تضمینی تر ټولو عمده ستونزه هم دغه کده.
مننه مس بس عزیز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي؟ پر نورو هم د طالبان سره محکمې ویلي چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوی دي، آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
از ما په نظر خو تا د ایدای یوازې په حکم نه دي چې د غیر قانوني به سلا په شکل کیږي، یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په حتی په قریجات کې په ماتوج خارون کې په ولسوالی او چې بالاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بالاخره حتی بالاخره سرعی محاکمه هم اشته دید، یعنی داستی داست یعنی دوست بده نو بدی وضعیت خداستی بد حالت دیچی، یعنی چون مملکت دید یو دخلات قانون موجوده، قانون اساسی نشته، حکم تقضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته، یعنی در حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن را ته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدامې ده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي، فکر کوي چې دغه سزاګانو عملي کېدلو څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
دا سړي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د دکودقت او د کوشتار په افغانستان کې بدی تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې ځای جریان همداسې به اصطلاح کارونه به لخوا جریان درلوده، دا په خلکو باندې بد اغیز لري، روحن بد اغیز لري، فکران بد اغیز لري او به اصطلاح احساسات لخوا بد اغیز لري. د شریعت تطبیق کول دا چې دې چې حدود جاری شي د شریعت پرناکي د خلک په یم نه، مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه دانه کیږي، دا مشکل دا دي چې حقوی به صورت خپل نظر او سلیقي او ذوق او د صورت سوء برداش کې د اخر دا کارونه تفسیر کی او مثلا دا د اخر د اسلام هم حالت په دنیا کې به صورت بد چیرې معرفي کی خلک هم وخت من کی او بلخ دا کارم دغه سین دی که پر رښتیا توګه چې د اسلام پرانا کې خلق قصاص کیږي چې شریعت د لغره وخت دا خو مشکل نه ده، ځکه چې موږ مسلمانان یو، افغانستان د لغره ملت مسلمان دي، خو دا داسې شي دا پروسه چې د علاقه کې مسواک ویلي دا پروسه د اوله تر اخره په لکه په غلطه باندې نسب سلام الله دا پروسه غلطه دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره د لغره استعمال په دې کې موجود دی.
مننه کور ودان د دینی چارو په لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان ام اس باچه د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.